څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت چې برسه سکور بیم. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه، د یوناما مرستال مارکوس پوتزل په تاجکستان او ازبکستان کې له دولتي چارواکو سره کتلی دی او د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. یوناما نن شنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دا کار به له ټولو سیمه ییزو لوبغاړو سره په افغانستان کې د بامفهومه سولې د هڅو د ملاتړ لپاره دوام ومومي. تر دې مخکې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ولادیمیر نوروف په ټویټر کې لیکلي وو چې له پوتزل سره په خبرو کې د افغانستان پر وضعیت او د طالبانو له سرپرست حکومت سره د مذاکرو لپاره د نړیوالې ډلې پورې ایجاد بحث وکړ. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي سر لنن په ټول افغانستان کې د شرې د ناروغۍ پر ضد ماشومانو ته د واکسین کمپاین پیل شو. د دغه وزارت په وینا د دې کمپاین په لړ کې به په ټول افغانستان کې شاوخوا 1 میلیون ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي د شرې واکسین ورکړل شي. د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت په وینا په روان 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د شرې ناروغۍ له امله شاوخوا 300 ماشومان مړه شوي دي. تاکل شوی دی چې سبا د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ مسابقه وشي. سریلانکا د سوپر لیگ لوبو په ترڅ کې له افغانستان سره د 350 لوبو قربانه ده. دا لوبي د 2023 کال نړیوال جام ته د مستقیم تګ لپاره دي. د دې لړۍ لومړۍ لوبه پرون افغان لوبډلې د شپېتو منډو په توپیر له سریلانکا څخه وګټله. د سوپر لیگ لوبي له یو کال راهیسې پیل شوې دي. افغان لوبډله دومره امتیازات تر اوسه لري که چېرته له سریلانکا څخه دا لړۍ وګټي په مستقیم ډول به د راتلونکي کال نړیوال جام ته ووزي. له سریلانکا سره درېیمه لوبه به د سیشن بی پورس وشي. تمه ده چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان نن وروسته تر دې چې د میاشتې په پیل کې پر ده ډزې وشوې او ټپي شو خپلو زرګونو پلویانو ته په عام محضر کې وینا وکړي. عمران خان وسنه صدر اعظم شهباز شریف د کورنۍ چار وزیر رانا ثناء الله او د ایسا یو جنرال تورن کړی دي چې د ده د وژلو هڅه یې کوله. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند غواړي چې د مظاهرو له لارې پر حکومت فشار راولي چې وار له مخه انتخابات وکړي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رانا ثناء الله پرون د سرې کچې تربیه د خبرداري ورکړ چې د مظاهرو ته امنیتي ګواښ متوجه دی. د ایران مشر نن بسیج ځواکونه وستایل. آیت الله علی خامنئی په خپل وینا کې د تلویزیون له لارې خبره شو وویل بسیج ځواکونو ځانونه قرباني کړل چې خلک له بغاوتونو وشخوري. په ایران کې د سپتمبر له میاشتې راپدې خو په توقیف کې د کوردي نجلۍ مهسا امینی تر وشلو وروسته پراخ اعتراضونه پیل شوي دي. بسیج سرتیری چې د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو برخه دي د اعتراضونو د ځپلو په لومړۍ کرښه کې وي. د هرانا په نوم د بشري چارو خبري اژانس پرون وویل چې تر اوسه د اعتراضونو په ترڅ کې 448 تنه وژل شوي دي چې 3 ماشومان دي. د دې اژانس په وینا 500 امنیتي ځواکونه هم تر دې دمه وژل شوي دي. اټکل کېږي چې حکومت تر دې دمه 3,100 کسان د دې اعتراضونو په تړاو نیولی دي. او سجی رډو په منځنۍ سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، د سره صلیب یو چارواکه وایي یوازې بشري سازمانونه د افغانانو د بد وضعیت بار په اوږو نشي اخیستلی. ګڼ افغانان بیا ژمي ته اندېښمن دي.
ژمی هم پر هغې ډېر په سخت حالات کې ده، نور را تر لوړ ځایه ورسېږي.
موضوع مو د چارو له کتونکي ښاغلي پیژان سره مطرح کړي.
تر څو چې داسې اداره نه رامنځته شوي چې د نړیوالو لپاره د منلو وړ وي، له بده مرغه دغه بحران به ورځ تر بلې پراخیږي.
دا به هم په دې خبرونه کې واورید.
په ټول هیواد کې سرتاسري د لس ورځو لپاره د سرخکانو یا د شری د واکسین کمپاین پیل شوی.
لدی مهم خبر وو چې په کندهار کې د شاتو تولید زیات شوی.
نور کلنه به موږ په ریحانه کې یو یو شات کشي کوله. شش کال الحمدلله دا درې مشات کشي د په دغه پارم کې.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارټن شویپ وایي نن ورځ یوازې بشري سازمانونه نشي کولای د افغانستان د اوسني بحران بار په اوږو واخلي. د ښاغلي شویپ په باور پراختیایي سازمانونه باید لاس په کار شي. د زیاتوي چې افغانان په ژمي کې له یوه سخت انتخاب سره مخامخ دي، ځکه چې په دې لږو امکاناتو به نه پوهیږي چې خپلو کورنیو ته خواړه واخلي که د تودېدو لپاره د سون توکي. جزئیات د امید زهیر مل پراپور کې.
پرځای پاتې دی کومک هم پربندې او جمعي هم پر هغه ډېر په سخت حالات کې
سوړ جمعي او د افغانانو د بي وزلې زورون کې کسي عبدالحکیم درې کال وړاندې د بادغیس د مقور ولسوالۍ څخه د هرات کرخ ولسوالۍ ته د غربت او نورو بیالا بیلو لاملونو له امله کډه شو. وایي هلته اوس دده په ګډون نږدې 3000 داسې کورنۍ شته چې د ژمي په دې سړو شپو او ورځو کې د خوړو او ځان ګرمولو لپاره هیڅ امکانات نه لري.
دا یو کال په مدت یو پارسل اوړه به خامخا کومه کور سره سوي یو تعداد خلکو ته نور پر ځای پاتې دي. کومک هم پر باندې او دت چې برت خپل مناطق خو ته ولاړ سي هغه هم نشته.
د ملګرو ملتونو سازمان د رسمي شمیرو له مخې نږدې 40 میلیون افغانان په همداسې یو وضعیت کې دي چې خوراکي او د سون توکو ته یې لاسرسی ورځ تر بلې سختېږي. په همدې حال کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارټین شویپ وایي ژمی د ډیرو افغانانو لپاره لا لوړاندې پیل شوی ډیر ستونزمن وضعیت لا پسې خرابوي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارټین شویب دا خبرداری هم ورکوي چې افغانان په ژمي کې له یو ناشونی انتخاب سره مخ دي، ځکه د دله قوله د امکاناتو د کمی له امله به یا خپلو کورنیو ته خواړه اخلي او یا هم د ځان ګرم ساتلو لپاره د سون توکي. شویب چې په افغانستان کې د بشري وضعیت د ارزونې په موخه د هیواد ته په سفر راغلی، د سره صلیب نړیوالې کمیټې یو ویډیویي پیغام په خپله ټویټر پاڼه خپور کړی چې پکې وایي
د نن ورځې بشر دوستانه سازمانونه یوازې نشي کولای د ځواب بوج په غاړه واخلي. دا مهمه ده چې حل لارې وموندل شي یا نور لوبغاړي لکه پراختیايي لوبغاړي کولای شي ګام پورته کړي او د دې ځواب ملاتړ وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې په ټول افغانستان کې افغانان هغه لومړني خدمتونه ترلاسه کوي چې دوی ورته سخت اړتیا لري.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس د افغانانو په ځانګړي ډول د ماشومانو د روغتیايي وضعیت په اړه هم اندېښنه ښیي. وایي د ماشومانو په منځ کې د خوارځواکۍ او سینه بغل پیښې مخ په زیاتې دودي. له طالب ویاندویانو مو د سره صلیب د اندېښنو په ساړه ژمي کې د افغانانو د اوسني ناوړه وضعیت د ښه کېدو لپاره د دوی د پلانونو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. مګر له دې وړاندې یې ویلي دوی د افغانانو د ژوند د ښه کېدو لپاره هڅې کوي. حخوا د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارټین شویب دا خبرداري هم ورکوي چې د افغانانو د اوسني وضعیت د خوالي لپاره د بشر دوستانه سازمانونو مرستې ځوابګوی نه دي او اړتیا لري چې یو حل لاره وموندل شي او یا هم د بشري مرستو په برخه کې خپل هیوادونه افغانانو سره د مرستو لپاره نور ګامونه هم پورته کړي. سره صلیب دوه ورځې وړاندې په یو راپور کې ولیکل په داسې حال کې چې ژمی را روان دی په افغانستان کې اقتصادي ناورین مخ په زیاتېدو دی او تر خواهی په ماشومانو کې د سینه بغل او خوارځواکۍ پیښې هم زیاتې شوې دي.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس وایي یوازې بشري سازمانونه نشي کولای د افغانستان د اوسني بحران بار پوه شو واخلي. مارټین شویپ چې تیرونی افغانستان ته تللی و څرګندوي چې په کار ده نور پراختیايي سازمانونه هم په افغانستان کې مرستو ته مټې رابډ وهي. د سره صلیب تر څنګ ځینو نورو ادارو هم خبرداری ورکړی چې را روان ژمی ممکن ډیر سخت وي. را روان ژمی ته ولې یو شمېر وار له مخه په دې سترګه ګوري چې سخت به وي. لیست الله پیژان څخه به واورو چې د اروپایي ټولنې له بیلابیلو ادارو سره په افغانستان کې د کار تجربه لري.
د ژمی د سخت رودلو یو لامل دا کېدای شي چې ممکن د هوا پیژندنې ادارو په راتلونکي ژمی کې د زیات اورښتونو او د تودوخي د درجه د زیاتېدو اټکل کړی وي او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د تیر کال په پرتله بیوزلی لکه څنګه چې ګورو زیاته شوې ده. خلک د حاکم رژیم له لوري دغه ډول شرایطو کې هیڅ ډول مرسته نه ترلاسه کوي. په دغه لحاظ دوی کېدای شي د لا زیات مشکلاتو او ستونزو سره د ژمي په جریان کې مخ شي.
سور صلیب غوښتنه کوي چې نوري بشرپاله او پراختیايي ادارې هم باید افغانستان ته مخه کړي ځکه چې د خلکو لاسنیوي پراخو هڅو ته اړتیا لري. آیا ټول بشرپالو ادارو ته په خلاص مټ په افغانستان کې د فعالیت زمینه برابر ده؟
په افغانستان کې د نړیوالو مرستندوی ادارو لپاره د کارکولو زمینه لبد مرغه تر اوسه پورې لا نه ده مساعده. د نور ستونزو ترڅنګ موږ وخت په وخت د دوه ادارو پر وړاندې د ناامنیو او د دوه ادارو د فعالیتونو په مقابل کې د حاکم رژیم د لوري د خندونو درامست کولو راپورونه اورو. نو په دغه شرایطو کې فکر نه کوم چې نړیوال ادارې په پراخه کچه په ځانګړې توګه د افغانستان په لیري پرتو سیمو کې د خپل مرستو د رسولو چارو ته زړه شکی.
ورستر بلی ولی په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه راپورونه ورکول کیږي او بیلابیل اداري اندیشنه څرګندوي.
په افغانستان کې بشري بحران ورځ تر بلې ځکه د پراخېدو په حال کې دی چې یو کال څخه زیات موده وسو چې په افغانستان کې اقتصاد او اقتصادي فعالیتونه تقریبا په ټپ ولاړ دي او د افغانستان ټولې اقتصادي چارې له نورو هیوادونو سره له زیاتو خنډونو او جنډونو سره مخ دي. تر څو چې دغه مسله نه وي حل شوې او په افغانستان کې یو داسې اداره نه رامنځته شوې چې هغه د نړیوالو لپاره د منلو وړ وي، له بده مرغه دغه بحران به ورځ تر بلې پراخیږي.
د چارو کتونکو عزت الله پیژند، له یوې خبرتیا وروسته په ټول افغانستان کې د شری ناروغي د واکسین د کمپاین په اړه جزئیات تر سره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن په افغانستان کې د شری ناروغي د مخنیوي لپاره سرتاسري کمپاین پیل شو. د طالبان حکومت دائم روغتیا وزارت وایي دغه کمپاین په ترڅ کې به 1 میلیون ماشومانو ته چې عمرونه یې له 15 کالو کم دي د شری واکسین وشي. دا کمپاین په داسې حال کې پیل شي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې یوازې په تیرو 10 میاشتو کې د شری ناروغي له امله تر اویا زرو زیات مثبت پیش په افغانستان کې سب شوې دي. جزئیات د خاطر پردیس پر راپور کې.
په افغانستان کې د شری ناروغي د مخنیوي لپاره د کمپاین پیل. د طالبان حکومت د امیر وختي وزارت مسؤلین وایي نن شنبه په ټول افغانستان کې د شری یا سرخکان ناروغي د مخنیوي لپاره سرتاسري کمپاین پیل کړي. د دې وزارت وایي شرافت زمان د شنبه په ورځ رسنۍ ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 1 میلیون ماشومان چې عمرونه تر 15 کلونو کم وي تر پوخه خلاندې راشي.
نن د شنبه ورځ چې د قوس د میاشتې 15 منټې سره سمون خوري په ټول هیواد کې سرتاسري د 10 ورځو لپاره د سرخکانو یا د شری د واکسین کمپاین پیل شوی. د دغه کمپاین هدف چې د افغانستان کې د شری د ناروغانو شمیرې راکمول دی او دلته د ماشومان د مړینې څخه د مخنیوي په خاطر باندې دغه کمپاین پیل شوی ده. په یاد کمپاین کې به تقریبا د 2 میلیونو په شاوخوا کې ماشومانو ته، هغه ماشومان چې د 15 کال څخه کم عمر ولري، د شری واکسین تطبیق شي.
د روغتیا نړیوال سازمان تیر میاشت په یو راپور کې په افغانستان کې د شری ناروغي د زیاتو پیښو په اړه اندېښنه وښودله. د روغتیا نړیوال سازمان د اکتوبر په میاشت کې یو راپور په خبرولو سره وویل چې یوازې په تیرو 10 میاشتو کې په افغانستان کې د شری ناروغي 358 ناروغان مړه کړي دي. د دغه سازمان د راپور لمخې د 2022 کال د جنوري میاشتې نه تر اکتوبر پورې له 1000 زیات د شری ناروغي مثبت پیښې ثبت شوې دي. په دغه راپور کې ویل شوی چې د دغه ناروغي ډیری قربانیان هغه ماشومان دي چې عمرونه له 15 کلونو کم دی. د روغتیا نړیوال سازمان په خبر شوی راپور کې ویل شوی چې د شری ناروغي په ټول افغانستان کې خپل لمن غوړولې، خو بدخشان، کابل، ننګرهار، هلمند، تخار او هرات هغه ولایتونه دي چې زیات اغیزمن کړي دي.
د ایران مشر په دغه هیواد کې دره وانو اعتراضونو پر مهال د بسیج چوکونو هڅه وستایلې. دغه اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د مهسا امینی په نوم یوه 22 کلنه چې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت تور نیول شوې وه د پولیسو ترقه او توقیف لاندې ساور کړه. له څو نویو رئیس په پیل شوې اعتراضونو کې چې په پراخې دودي په سلونو کسان وژل شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای د شنبه پر ورځ ویل چې بسیج ځواکونو د روانو بلواو په وړاندې خپل ژوند قرباني کړی دی. په ایران کې دغه اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د مهسا امینی په نوم یوې ځواني مېرمنې چې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول شوې وه د سپتمبر میاشتې پر 14 د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. د مهسا امینی پلویان وایي هغې د پولیسو د شکنجې او زور زیاتی په نتیجه کې سا ورکړې ده، هغه څه چې د ایران پولیس یې نه تاییدوي. بسیج ځواکونه د ایران د سپای پاسداران انقلاب یوه برخه ده چې د حکومت لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو په لومړۍ کرښه کې دي. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای په خپل وینا کې چې له دولتي ټلویزیون خبره سو ویلي، بسیج ځواکونه د پوینا له بلواګرو د خلکو د خوندیتوب لپاره خپل ژوند قرباني کړی دی. بلخوا په ایران کې د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې ویلي چې په ایران کې تر پرون جمعې پورې د اعتراضونو پر مهال د مړو شمیر لږ تر لږه 438 ته زیات شوی دی. دا هرانه بشری حقوقونه بنسټ د راپور لمخې په ایران کې د اعتراضونو لپاره تر تیرې جمعې د مړو شمیر 433 تر رسیدلې چې درش پیته پکې ماشومان دي. د ازادي رادیو د ایرانی څنګه رادیو فردا د راپور لمخې په ایران کې د بشری حقوقونو د فعالانو د غټولنی ویلې ترجمې پوری لشتلره اتل زره او یو سلو اویا اعتراض کوونکې هم نیول سوي او د حکومت ضد اعتراضونه د ایران یو سلو شپږ پنځو شهرونو ته پرخسیوي دي. د هرانا په نوم د بشری حقوقونو بنسټ راپور وایي یو سلو درې څلوېښت پوهنتونونه هم له سپتمبر میاشتې راهیسې د محصلانو د اعتراضونو په صحنو بدل سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا تیره پنځشنبه د یوې ځنګړې غونډې پر مهال په ایران کې له بشري حقوقو د پراخو سرغړونو په تړاو یو پریکړه لیک تصویب کړ. د پریکړه لیک لمخې په ایران کې د اعتراضونو د ځپلو د څېړنې لپاره یو نړیوال هیئت جوړیږي چې کار به په ایران کې د اعتراضونو لپاره د بشري حقوقو د سرغړونې د موضوع څېړل وي چې د عاملانو او امر ورکوونکو نقش به مستند کیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د بریتانیا پوځي استخبارات وایي روسیا احتمالا له زړو اټومي کروز میسایلو څخه اټومي سروکې لري کوي او بیا یې پر اوکراین توغوي. د بریتانیا دفاع وزارت وایي که د روسیې هدف هر څه وي دا مسله دا جوتوي چې د دغه هیواد د لری واټن میسایلو زیرمې په کمیدو دي. بلخوا جرمني له خپلو متحدانو سره پر دې غور کوي چې اوکراین ته د هوایي دفاع د قسمي قطعات ولېږي که څرنګه. تفصیل په دې راپور کې
د بریتانیا پوځي استخباراتو د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې روسیا احتمالا له زړو اټومي کروز توغندیو اټومي سروکې لري کوي او د غیر مسلح مهماتو په توګه د اوکراین پر لوري توغوي. د بریتانیا دفاع وزارت په خپل ورځنیو معلوماتو کې چې پر ټویټر خبره کړې ویلي دا که د روسیې اراده هر څه وي خدا جوتوي چې د دغه هیواد د اوږد واټن توغندیو زیرمې کمې سوي دي. دفاع وزارت ویلی اوکراین ته د یو وشتل سوی کروز توغندی د پاتیشونو له تصاویرو ښکاری چې دغه توغندی په 1980 کلونو کې د اټومي لیژد را لیژد لپاره ډیزاین سوی وو. تر دې مخکې راپورونه ورکول سوي چې اوکراین په زیاتو سیمو کې د روسي ځواکونو پر خلاف خپل ځوابي پوځي عملیات سخت کړي دي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ ویلي چې د غرب دغه پوځي اتحاد به د کیف ملاتړ لاسوانه خلی. ناټو ځواکونه د جمعې په ورځ د پولنډ د شمال په سوال کې ګپ کې په پوځي تمریناتو کې برخه واخیسته. دا هغه ساحه ده چې د بیلاروس او د روسیې لخوا اشغال سوې کالیلینګراد ته څیرمه پرته ده او د ناټو د ختیځ بلاک امن ته ځانګړی اهمیت لري. جرمني ویلي له خپلو متحدانو سره د پولنډ پر هغې غوښتنې بحث کوي چې ویلي وو د جرمني د هوایي دفاع د غزمي قطاعات دي اوکراین ته ولېږل سي. دا غوښتنه وروسته تر دې وسوه چې د ناټو سرمنشي وویل چې دغه پوځي تړون به د داسې کوم اقدام مخالفت ونه کړي. په اوکراین کې د روسیې د جګړې پر مهال لومړی ژمی را روان دی او اوس به دا ثابته کړي چې آیا اوکراین کولی سي له روسي ځواکونو د خپله له لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړي که روسیه به د کیف د هڅو مخه ونیسي. په اوکراین کې د روسیې جګړه د سختې ویجاړۍ د خلکو د بې ځایه کېدو او سختو ځاني زیانونو سبب سوې ده. د اوکراین د مالیه وزیر سرهی مارچینکو ویلی د روسیې د میزایلو تر حمله وروسته د بیا رغونې د لګښتونو پوره کولو لپاره د لویدیز نور ملاتړ ته اړتیا لیدل کیږي. په اوکراین کې د روسیې غیر مواجه جګړه چې د فروری میاشتې پر 24مه پیل شوې لا هم دوام لري.
او قطر کې د فوټبال د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې د استرالیا او تونس د لوبو ورستي شېبې د تردید ما استرالیا یو ګول کړی دی او تونس صفر دی. نن بل لوبه د سعودي عربستان او پولند ترمنځ د کابل په وخت د مازیګر 5:30 بجې شروع کیږي. درې ملوبه د فرانسې او ډنمارک ترمنځ د کابل په وخت ماسختن 8:30 بجې او د نن ورځې ورستي لوبه د ارجنټاین او مکسیکو ترمنځ د شپې د کابل په وخت 11:30 بجې. را پرونه مرکه او اوریدونکو په کندهار کې د شاتو تولید زیات شوی دی. په دې ولایت کې د کرنې او مالداری ریاست چارواکي او د مچیو د فارمونو څښتنان وای پورسیو څو میاشتو کې په دې ولایت کې شلو فارمونو شاوخوا 15 شتونه شات تولید کړی دي. په کندهار کې د شاتو تولید داسې مهال زیات شوی چې د ورستیو جګړو وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله په دې ولایت کې د شاتو د مچیو له شپیتو فارمونو څخه 40 فارمونه تړل شوی دي. تفصیل په دې راپور کې
دا په کندهار کې د دن ولسوالۍ هغه سیمه ده چې د کندهار د نورو سیمو په پرتله ډېر د شاتو د مچیو د روزنې فارمونه لري. د سمیع الله او عبدالملک په نومونو دلته د شاتو د یو فارم کارکونکي وای سش کالې د ریحانو د ګل د شاتو تولید زیات شوی او دا دریم ځل دی چې په دې یو کال کې لدی فارم څخه شات ټولوي.
سش کال مو د دریم یاش کې ځکلان چې ریحان ته مو چې یې شي سش کال مو په دامه د فارم څخه د دریم وار د ریحانو شات کشي چې موږ کوو د نور کلو په پرتله سش کال الحمدلله ډیر شدي نور کلو په موږ په ریحانو کې یو یو شات کشي کوله سش کال مو الحمدلله د دریم شات کشي په دغه فارم کې
مانم سمې ولادي دا مردا یو کسل تورته ولاړ کارګر مسلکه هغه ورې را فرمان ټکوي بلا بد کسه په برس وي موږ په ګاډي ته اچو ولته وړو بلا په صدقه ته اچو ماشين ته بیا ماشين سرخو بلا ماشين په زیره بیا د اصل زنی باسو.
په کندهار کې د ریحانو فصل پر اټولې دودي خو زیاتی کرکلې په دغه ولادت کې د ته زمينه برابر کړی چې د شاتو په تولید کې هم د پام وړ زیاتوالی راولي. د شاتو د مچوي د یو فارم مسول او دلباري وای لڅو کلونو ورسته یو ځل بیا د شاتو تولید ډیر سوی او لخپل دی فارم څخه شاوخوا 1500 کیلوګرام شاتر لاسه کړی.
نو شش کال 1500 دغه مچمچي زلغم دا روحان کی شش کال مو دا دریم اثر کشید چې کوه د نو کلو پر تل شش کال دا بارانو نو وسو په داخل کې دا روحان شس بوله نو په دې کې اصل پیدا سوله څو کال مخ کې خو اصل ګسر نه و په دا وچکلی کې اته کال مخ کې مر شیر سرخ کې دا سی اصل کشید وکړه دا سی اصل متولیت کړ شش کال دا هغه کار په پرتله دا غو سیاسل چې بیا ان شاء الله په جهان کې دا سیاست څوک نه لري دا درې ماسر کې چې موږ یې کوو تقریبا 1500 کیلو شات کړی.
د کندهار د کرنی او مالداری د ترویج مدیر محمود الله نوري وای په دغه ولایت کې لڅلبیر څخه زیات د مچوي فارمونه د تیرو جګړو او وشکالي لامل لمنځه تللی و خو په وینا یې سش کال لشل فارمونه څخه چې زور صندوق مچوي پکښ ساتل کیږي 15000 کیلوګرام شات تبلیغ سیوی. د نوموړي په وینا تیر کال داشمیر دو جی ضرورت رسیدی
تیر کالو کې پکندار کې دوش پتا فارمونه و اوستغه د تیرو جنگو وچکالې د وجه یو څه فارمونه کم شوی تقریبا شل یو وش فارمونه اوس په کندهار کې شته دي. دغه فارمونه سخ کال په دغه فارمونه سخ کال د 15000 کیلوګرام په شاوخوا کې شت تولید کړی دي چې دغه د همدا اوس څلور ماسل کې شید چې د ریحان د ګل نه کوو. نو د تیرو کالونو په نسبت باندې د دې اوس فارمونه نور مخ په زیاتې دوه دي خلک غوښتنه کوي چې فارمونه جوړ کړي.
زوزان زیرا انار او ریحان په کندهار کې د شاتو د تولید ګلان دي. لدی جملې د ریحانو د ګل څخه په لاس راغلي شات په بازار کې ځانګړی نوم لري او به هم نور شاتو ته زیاته ده. دغه شات د کورنوي بازارونو ترڅنګ یو شمیر گاونډي هیوادونو ته هم صادریږي.
د خوست تڼیو اوسیدونکو د یو حشر لاري د ولسوالۍ د درګي شارګوټي او نور ټولګټي تاسیسات پاکړل. تفصیل د نجيب الله خیل پر راپور کې
د خوست پټنۍ ولسوالۍ کې لسګونو ځوانانو قومي مخاورو او ځایي مسؤلینو د پګړې یا حشر لاري د ولسوالۍ د درګي خارګوټي عام سړک او ټولګټي تاسیسات پاک کړل. په دې سیمو کې کڅه هم د حشر دود اوس د پخوا په شان پیوړی نه دی پاتې شوی. خو د تڼۍ ولسوالۍ خاروالۍ د ځایي خلکو په ملتیا پتیری چې د درګي خارګوټي د پګړې یا حشر په واسطه پاکي. د تڼۍ ولسوالۍ خاروال عثمان حیدر آزادۍ راډیو ته وویل
په دا ځنډن وخت کې اشرینه کې خوس د اشرونو ډیر کم رنگی شوی دی. مونږ ټول داسره او فتیاله چې مونږ سی باید سپینګيري مشرون تڼۍ ځوانون علما کرام ټول سره ټل شو چې د تڼۍ ولسوالۍ داخلا او درګي بازار صفاکو کچیر ته مونږ په دا غ خپل شخصي پیسې کولای په دنه ډیر لګه خرطلو.
د پګړی یا حشر ګډونوال د دې لرغونی دود پاللو ته خوشاله دی. وایي دوی ځانونو سره ټیکټر راوستي او له کورونو یې بیلچې، کلنګونه او د کار نور وسایل هم راوړي دي. د سیمې یو بل اوسیدونکی مرغمی وایي
کام ستر میګر وستلی دی، ټیکټر نور وستلی دی، ځنډن وخت کې به میګ پګړې نیوي بیا به کور کوم. یس میګ د ترغلی چې میګ د شروال سره د ولسوالۍ سره میګ کومک وکي کیم کشرې چې تالی دی دا کشرې میګ ټلې کی چې کیم کور وی دلته میګ وکي دا ویډ کی میګ ټول وستلی دی ربزه چاره یې هر شاور سره دی دا میګ دا کور اوړ ولسوالۍ کې دا کور میګ وکي.
د تنه یو مدني فعالان وایي په دا ډول ټولنیزو برنامو کې خلک خپل نور ستونزې هم یو بل سره شریکولی او حل لارې ورته موندلی شي. مدني فعال ګلوري خان وویل
ټول د تنه ولسوالۍ ځوانونو او مشرون هرتل شوي دي چې د خپل ولسوالۍ صفا کړي. یو خدا چې ولسوالۍ به صفا شي بل په څنګ کې ځوانون او مشرون سره پیټ پخ کیږي، سره یوځی کیږي، هغه خبر هغه مشکلات چې هر څه کې په خپل سیمه کې په خپل کلی کې لري نن ورځ دی کرای شي چې هغه موږ دلته په وځي سره شریک کیږي د پرمې ګاډه یوه د خال یار وته وکسي.
دینی عالمان وایي په ټولنیزو چارو کې برخه اخیستنه او یو بل سره همکاري په دینی وجیبو کې راځي. دینی عالم محمد داوود وویل
افغانان پاتې خلک دي، به تعلیم ته توجه کی، اقتصاد ته به توجه کی، صحت ته توجه کی، هر چا نه ماده خواهش ته چې باید خپل وظیفې ته پابند واوسي.
د تنهی ولسوالۍ چارواکي وایي که حکومت ولس یو بل سره همکاري ونه کی نو حکومت په یوازې ځان هر څه نشي سمبالولای. د تنهی ولسوال بهرام جان حقبین وویل
صفایي شته د دانش په ایمان ده، دلته چې د ولسوالۍ کې سیمه سره عوام همکاري ونه کی یوازې حکومت دانش کولای چټولو کارو ترې سدګي وکي. موږ دوی لاسونه سره ورکړي دي، ان شاء الله موږ تم سہولات وکي، دوی تم سہولات وکي.
د خوست د تنهی ولسوالۍ اوسیدونکو ول پراتلونکو کې په پام کې لري چې د همدا ډول پګړو یا حشرونو لاره د خار څخه د تنهی تر ولسوالۍ پرې د سړک دواړو غاړو ته ونې له هرزګ یو پاکي او ټولو ونو ته منظمي اوبه ورکي. دوی ول هڅه کوي د دا ډول برنامو لاره د خوست او لوی پکتیا نور قومونه هم د حشرونو بیا پیلیدو ته وهڅوي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
دا ازادي راډیو د دې ساده پروګرام تر څلور نیمه بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو چې په هغه کې ساتو په ځغ غنډ سب شوی پیغامونه خبرو. خو اوس هم د یو شمېر اوریدونکو را لېښلې پیغامونه.
زه د تیر نظام د سرحدي ځواکونو یو بریدملوم د سقوط څخه وروسته ترکیې ته لاړم. په ترکیه کې ونیولای شوم او په زور را باندې ګوتې ولګولې او را ریپورټ کړم افغانستان ته. پل حال په افغانستان کې پټ ژوند کوم او د ډیپورت نروسته طالبان نیولې وم او هلو ډبولې امره کړې دي. یو ویډیو زمونه هم کړې و هغه چاته په واتس اپ لګړې ده، هغه ویډیو مې هم به تلاس ته راوړې ده. نور وال ډبولې امره کړې به یو څه بي ځای پښتنې نه مان کولې چې هغه کارونه هیڅ مانو کړې پاغه مانتي ما ته وال ډبول امره کړو او زه اوس نشم کولای چې په افغانستان کې ژوند ښکارا ډول باندې وکم. مسمه په سیګرځي په وخت کې پرې خوستم بیره په سیبه زمونه وال غختلم. په تاسو نن غختنه ده چې هغه مسول چارواکي چې کوم دي هغه په ترکیه کې دي که په بهر نورو ملکونو کې دي زمونږ غوروره سوي تر څو ترکیه دغه ریپورت بند کړي. زیاتره نظامیان دي دلته افغانستان کې ورته خطر دي.
طلا د هلمند ولایت موږ زمیندار ته هیڅ چاپ حملرنه نه د کړي نه په تیر جمهوریت کې نه په د اسلامي امارت کې. موږ زمیندار خلک ډیر در بدر دي، ډیر د اوبوس مشکل یا غټ مشکل دی چې موږ اوبه 2 انچ اوبه پر 300 غزې. موږ د اسلامي د امارت د مشرانو څخه غواړو چې مطلق مشتنه یو غونی موسسه راکوي، هیڅ شی مشتمه راکوي. مطلق دغه والز زمینداور والی منظور سوی تاغه 50 کال دا منظور پرته ده او چا تر وسه پرې پاملرنه نه دورته کړی. مطلق د مشت والو وکړي مور مور نور هیڅ شی نه غواړي حکومت.
همت هغه د هلمند ولایت مرجول سانی نه دا پیغام پرېږدم. موږ په منځ کې کې وبنسته او وو چې غنم کرلی دی پمځکو کې دغه ستخم پروت دی او کډی مونږ دی مدد مر رخت درو ځای ورسی چې په مشتراسي او بره باندې و چې دی برمی مو و چې دی وګرا و چې دی پروت کې په بیر بورانه راغلی مشت.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیو په ټول افغانستان کې اوري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
دا ساجی رادیو پروان خبرونه کې وړاندې آزادۍ او وريدونکو پروګرام درو پرې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوی ګڼ پیغامونه لرو خووس څلور بجې او 10 دقیقې دی لاند خبرونه. د یونام امرستال مارکوس پوتزل په تاجکستان او ازبکستان کې له دولتي چارواکو سره له افغان وګړو د لاسیات سیمیز ملاتړ په باب خپل کتنې پای ته ورسولې. یونامانن شنبې په یو ټویټ کې ویلي چې دا کار بل ټولو سیمیز لوبغاړو سره په افغانستان کې د با مفهوم اصول د هڅو د ملاتړ لپاره دوام مومي. تر دې مخکې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ولادیمیر نوروف پرون په ټویټر کې لیکلي وو چې له پوتسل سره په خبرو کې د افغانستان پر وضعیت او د طالبانو له سرپرست حکومت سره د مذاکرو لپاره د نړیوالې ډلې پر ایجاد بحث وکړ. د طالبانو د حکومت دائم روغتیا وزارت وایي سر لنن په ټول افغانستان کې د شری د ناروغي پر ضد ماشومانو ته د واکسین کمپاین پیل شو. د دغه وزارت په وینا د دې کمپاین په لړ کې په ټول افغانستان کې شاوخوا 1 میلیون ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي د شری واکسین ورکړل شي. ټاکل شوی دی چې سبا د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یو ورځنی لوبه وشي. سریلانکا د سوپر لیګ لوبو په ترڅ کې له افغانستان سره د 350 لوبو کوربنه ده. د لوبي د 2023 کال نړیوال جام ته د مستقیم تګ لپاره دي. د دې لړۍ لومړی لوبه پرون افغان لوبډلې د شپېتو منډو په توپیر له سریلانکا څخه وګټله. له سریلانکا سره دریم لوبه به د سیشن بی پورس وشي. او د لوبو له ډګره په قطر کې د فوټبال په نړیوال جام کې نن استرالیا تونس ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د نن ورځې دوهمه لوبه د کابل په وخت د مازګر 5:30 بجې پیل شي. تمره چې د پاکستان په خوانې سره اعظم عمران خان نن وروسته تر دې چې د میاشتې په پیل کې پر د ډز وشوي او ټپي شو خپل زرګونو پلویانو ته په عام محضر کې وینا وکړي. عمران خان اوسنی سره اعظم شهباز شریف د پاکستان د کورونیو چارو وزیر رانا ثنا الله او دایسا یو جنرال تورن کړی دی چې د ده د وژلو هڅه یې کوله. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند غواړي چې د مظاهرو له لارې پر حکومت فشار راولي چې وارلمخه انتخابات وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله پرون د سری کچ تربیده خبرداري ورکړ چې د مظاهرو ته امنیتي ګواښ متوجه دی. او د ایران مشر نن بسی ځواکونه وستایل. آیت الله علی خامنهی په خپل وینا کې چې د تلویزیون له لارې خبره شوه وویل بسیج ځواکونو ځانونه قربانی کړل چې خلک له بغاوتونو وښوري. په ایران کې د سپتمبر له میاشتې راپدې خو په توقیف کې د کوردی نجلۍ مهسا امینی تر وژلو وروسته پراخ اعتراضونه پیل شوي دي.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پرګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یو وی بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي دي. یو شمیر کسانو له پاکستان سره د تګ راتک د لارو د سختوالي راته ویلي. زینو بیا ویلي چې ژمی را روان دی، د توکو بای لوړې شوې دي او دغه راځي او شکایت دادی چې د ژمی پر رسیدو لا هم لزګونه زره بی ځای شوی کډوال د افغانستان په بیلابلو سیمو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي. دغه ولایتونو له ډلې یو هم هرات ولایت دی چې هلته هم ویل کېږي شاوخوا 10,000 کورنۍ چې له نورو ولایتونو نه بې ځای شوي هلته د خیمو لاندې ژوند کوي. موږ په هرات کې د بې ځای شوو له یو استازي سره مرکه هم لرو. د مرکه وروسته راځي خو راځي په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وایم. ا د سلام از عبدالکریم د هلمند ولایت د مارجی ولسوالۍ د میړی کډر سره نیولې د ورور د مش په منځ کې کې مرستي خاص خلکو ته مسکینان ته نور کول کې ټول د غمړو مړو خلکو ته کول کې هله د ازما پیغام نشر کی.
سلام علیکم. د ازادي رادیو کډر منور تم څنګه شایس بخیر است رسایل به ګناهم د هلمند ولایت څخه میړی کنیولې ده پدیش چزما پیغام نشر سی ورونه دلته چې دا بشری مرستې راځي دا ټول په غریبانو باندې نه توزیع کیږي. کچیر غریب ورسی ورور جانا نو رسیږي بیا کارتونه ځین وخت سکریزی نو ګرځي شی ماینس تم راست نه ستنه دا وسره کوم کار دی کومشت نه رسیږي موږ
بالا بیا نو ورځ سکل نو وس مستم تمن راخیږي چې موږ ورسو بشریوم رسیده بشریوم رسیده دا چې ورسو ور جان هغه مشخوانان ته نه رسیږي نه د غریبانو ژخ سو کوري ته چې ودا आवाज نه شرکې سره.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته احترامات سلامونه وړاندې کوم. مخکې مې بل میسج وکړ د مؤسساتو پر برابر چې ما د بشرانو څخه هیله درلوده. امارات ډېر ښایسته حکومت دی، د ټول ولس خوښ دی، هېڅ خبره په دې کې نشته، هېڅ سوال نشته، ګرد مسلمانانو سره وسادي او د تکلیف او مشکل خلاصې ټاکو ټیک نشته، ډېر ښایسته امنیت یې راوستلی دی. مګر خو دا خبره ده چې دغه اوضو والا چې دي چې دوی په کوم اوضو کې مسولین ټاکي دي، اکثره دغه اوضو والا چې دي هغه دغه کارونه کوي، هغه دغه کارونه کوي چې خپل خلک نمشته کوي، شتمن خلک نمشته کوي چې خپل شنخته یې نمشته کوي. نو په دغه اوضو والا کې داسې خلک شته چې هغه د امارت د بدنامي لپاره چې امارت بدنام کړي او یا د امارت رنګ وربد کړي یا د اسلامي امارت په خلاف کارونه وکړي او خپل د ګټې لپاره د ولس لپاره نه. نو په امارت کې ډېر ښایسته ښایسته مشران شته، ډېر ښه مراد یې زموږ، مګر خو دغه اوضو والا چې دي دغه نه دي برابر، اکثره نه دي برابر، لږه برابر دي خو اکثره نه دي برابر.
د ازادي راډیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارت د لوړپوړو مجاهدینو ته مې دا درخواست دی چې د پاکستان په خوا کې د چمن په سیمه کې کوم مسافر باندې سر پاته دي، د زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د هغه کسان چې د افغانستان څخه پاکستان ته د ځان د علاج لپاره راغلي وو، کومې پیسې چې ورسره وي ټوله یې پر دواوو یا اپریشن باندې لګولې دي. د وګړو زیاته برخه یې ښځې یا بوډا سپین ږیري دي. هر تن نن ورځ پنځمه یا شپږمه ده. نور د هر تن کومه خرچه چې د ځان سره راوړې وه ټوله لګېدلې دي، خلاصې شوې دي. اوس د مجبورۍ په خاطر د نه پیسو له والد څخه خپل ټلیفون یا ساعت خرڅوي، خو ماشومانو ته څه ډوډۍ یا نور خوراکي توکي پرانیسي. د شپې له خوا څخه یخ هم زیات وي، نه هوټل شته، نه داسې ځای پیدا کېږي. نو ټوله خلک د زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. نو د ټولو مشرانو مجاهدینو څخه مې دا غوښتنه ده چې د دې مسافرو لارې ته متوجه شي، جدي پاملرنه ورته وکړي. مننه، خدای په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو هردونکو سلامونه وایم. هیله مې دا ده چې جوړ به وي. زه حسمت الله د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ نه، زه په روغتیایي مرکز کې ګارد یم. تیر کال چې حکومت لاړی، امارت راغی، په دغه منځ کې سرطان اسد سمبله د دغو درو میاشتو معاشات موږ ته نه دي راکړل شوي. یوازې موږ ته نه، ځکه چې د هلمند ټولو پرسونل ټول روغتیایي مرکزو ته نه دي ورکړي. نو هیله مې دا ده چې موږ ته دغه معاشات راکړي، که سیستمې د خواهي، که د موسسې د خواهي، که د هرې خواهي. خو ځینې اوازې لا هم داسې راځي چې یوازې هلمند نه دي اخیستي، نور ټول ولایتو ته دا پیسې ورکړل شوي دي. یوازې دا نه چې موږ ته د درو میاشتو مکمل معاش راکړي، اقلا هغه مصرف چې زموږ سوی دی د تیلو څه یا بل یو لیټر تیل په 220 کلدار موږ په هغه وخت کې ورچول، یا موټر ګاډ یا موټر هر شي چې و، خو اقلا باید یو څه مصرف موږ ته راکړل شي. خو اس دوی یوې سیته ما درکې، بل وای موسسه درکې، او ځینې خلک بیا وایي چې یا نور ولایتو اخیستې دي، یوازې هلمند پاتې دی.
السلام علیکم. سید الله مسافرین دی پکتیکا ولایت تر سرحدی ولسوالی وسیدون کیندا ټیم بلوچستان ولایت مسلم باغ کې زادی رادیو نمکارانو ته نیکی او سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې روغ جوړ وین. د مال امارت اسلامي له مشرتابه محترم والد صاحب جدا غوښتنه د سید مګ سرحدی ولسوالی تر وته دی پاملرنه وکي. د مو بارډر لړې رستنځو سره مخته پاکستان خو مسافر ډیر سخت زوري اول کې بلکې هلته رسدګي نشته، د ټلیفون شبکې نشته، ډاکټران یو شی نشته، د مور سره ډیر ستونزه سره مخ ده. نه په مخ کې حکومت کې پاملرنه ورته شوی ده، نه په دغه امارت اسلامي په ټیم کې پاملرنه ورته شوی ده، نه شيسته. نو ازادي راډیو همکارانو جمعه وختونه سیمه پیغام خپور کې.
السلام علیکم د ازادي راډیو محترم کارکونکو، ټول تزمن سلامونه او احترام باد سلام نه. دلته په مشرقي زون کې ډیر زیات مشکلات د خلکو جوړ کړی دي، او د حد نه سیوا او جنجالونه جوړ کړی دي. نه سیمه سب پری دي او نه اسکر پری دي او نه د نظام سره چا کار کړی را خلک لري. دوه میاشتې کېږي مونږ د پولیسو سیمه سب یو د کورونا باري، او زمونږ ورونه نشي، زمونږ په سر کې زمونږ بچیان نشي، او د نن نه خودلو په دغه باندې چې مشکل موږ ته جوړیږي. نو تیر نظام سے منصب بھی گڑبڑ نہیں دی ابرو جی پچیرا گام کے دو کمانڈو سے منصب پہنچ لو یو ہفتہ مخت نرنگ ولسوالی کے دو نور کسان وجلی بس په یو نوم په بل نوم باندې دا قصې شروع کړې دي. میډیا ته څوک لاسرسی نه لري او دغه ستونزه ده. نو مضمون دا پیغام دا تاسو چاته دغه چاته یونیسیف یا چاته ورسوئ چې زموږ د غم سرنوشت غم وکړي یو غټه ستونزه کې موږ ګیري او بس یو جنجال کې راګیر کړي.
السلام علیکم، زه اجمل د هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ څخه د ازادۍ رادیو سره په اړیکه کې یم. ما د ازادۍ رادیو د کارکوونکو څخه دا هیله ده چې معنی زموږ غږ تر بلډ پورو طالب چارواکو پسې ورسوي. زموږ خوا ته د اتصالات خه ډېرې کمزوري کار کوي وروره، چې دغه انتنه نه کې غښتلې کې. نو دا زموږ هیله ده چې تر بلډ پورو چارواکو پسې دا ورسي، او بل بیې ډېرې ګرانې دي دا انټرنیټ ده چې دا بیې نه کې ارزانه کې.
السلام علیکم، څنګه شاید بخیر. زه سید احمد د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ څخه دا پیغام لرم چې زموږ په بغنی ولسوالۍ کې د ټلیفون یو خدا نسته، واتس اپ ډیر کمزوری دی، ډیر مصرف هم کوي. نو یو خدا د طالبان د ملوړ مشران څخه ما دا غوښتنه ده چې موږ ته بې درې خدای راي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دی ازادي رادیو قدرمنو همکارانو سلامونه، بعد له سلامه زه متی ولابت غزنی ولایت اندل ولسوالی تاسو ته پیغام پریږدم. زما له امارت له چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې تیر واریم په غزنی پاندلو کې ډیر سیلابونه راووتل، او ډیرو خلکو ته یې تاوانونه ورسول، اقتصادي تاوانونه، مالي تاوانونه ډیرو خلکو ته واړول. نو د امارت له چارواکو چې مې دا هیله ده چې دلته دغه عامه لار، یعنی چې جلګي ورته وایي، دلته تقریبا هغه ډیرو خلکو دغه کړې ده، لاندې کړې ده، یعنی بیخي هغه د اوبو مسیر معلوم نه ده. نو په دې خاطر باندې تیر واریم ډیرو خلکو ته مشکلات پیښ شو، ډیرو خلکو ته اقتصادي تاوانونه واوښتو. نو له دې چې مې دغه هیله ده چې دغه دې نه راووځي، او د دغو خلکو په وړاندې باندې اقدام وکړي، او دغه خلکو ته ورته ووایي چې دا لارې خلاص کړي، دا د اوبو مسیر خلاص شي، نور به انشاءالله بیا مشکل نه وي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. احمد ګولین له غزنی مرکز نه تاسو ته دا پیغام پریږدم. د ازادي رادیو کارکوونکو اوریدونکو سلامونه کوم. ولادي شوبه است په غزنی ولایت کې د ډبرو سکرو بیخي اسمان سره خبرې کوي. مرکزی دولت د غزنی مرکز دولت څخه هیله کوي چې دغه یو څه قدر ارزانه کړي. هغه بیکار زغال اوس په 14,500 افغانۍ باندې سوي، نورې 9,000 شل زره یوې زره روپۍ باندې. دا پیغام مې هیله ده چې خپور کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او احترامات. نو زما غوښتنه خدا ده چې زه د زابل ولایت شمزو ولسوالۍ څخه خبره کوم. د زابل ولایت کې شمزو سره دی ولسوالۍ کې بادینیو د زنجیر بارډر لتیری وی اونۍ رئیس بندي. نو له ازادۍ رادیو کارکونکو سره بدرنور سې لکو چې زموږ ژغ تر کابل او تر اسلام آباد پورې ورسي. د یو شریف در په در کوم دی، وی خواتم د کرشی، وی خواتم بلې خواتم. نو موږ غواړو چې دا بارډر خلاص شي، د زابل د یو لسول سوالیو د مرکز او د ټول بلوچستان د غوښتنه ده، ځکه دا ډیر لند بارډر دی شي 450 کیلومتر تر ټولو بارډران او لند اسلام آباد او کابل سره چټکی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. خدا ازادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. محمد اسلام همت هم د نیمروز له دلارام ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې يم. د دامرست پر برابر مې ورور یو خبره درته کوله چې د غمرست چې کومي راځي د مسکینانو او مستحقو په نامه د یوې مستحق کورنۍ ته منور کول کیږي، او یوازې پر هغه کورنۍ چې واسطې لري په دولت کې خپل کسان لري هغه کسان ته ورکول کیږي. دلته زموږ په منطقه کې د دلارام د کلاګي په نامه یو منطقه ده، زه داسې خلک پیژنم چې هغه ته یو سړی ته د ملک په نامه 40 کاټه ورکړ سوی دي، او هغه بیا دغه ملک بیا دغه کاټونه ټول خپل قریبانو ته ورکوي. نو دغه مشکل دی، او غوښتنه مو دا ده چې دغه کسانو څخه د دغه مرستو دغه پروسه چې دغه کسانو د لاسه راوځي، دا ډول ویش دا عادلانه نه دی، او دا هیڅکله مستحق کسانو ته نه رسي.
وحدت پال خبرې کوم نورستان ولایت نه. دغه نړیوالو لخوا چې کوم مرسته ترسره کیږي، متاسفانه په افغانستان کې دغه مرستو د توزیعاتو په برخه کې ډیر زیات شکایت او ګلی خلک دغه د مرستو په اړه کوي. نو متاسفانه تر اوسه پورې یو داسې میکانیزم نه دی جوړ شوی چې دغه مرستې په شفاف ډول باندې هغه وړ مستحقینو باندې توزیع شي. نو زما په نظر باندې د دې لپاره زه یو طرحه لرم. هغه طرحه او نظر زما دا دی چې دغه مرسته چې ورکول کیږي د کلي هغه کم ملکان یا د کلي شورا چې کم رئیس دي، نو باید هغوی سره په مشورې او د ملا امامانو سره په مشورې باندې باید هغه کم مستحقین او بېوزله خلک دي هغوی باید په لومړي قدم کې هغوی ته باید دغه مرسته ورکولی شي، او چې کوم خلک مطلب دغه مرستو نه برخوداره کیږي هغوی دې باید په کمپیوټر کې هغوی نمونه ثبت شي. دې نه یعنی کله چې هغوی ته هغه مرستې ورکولی شي او هغوی نمونه ثبت شي، نو هغه نه وروسته چې کوم خلک پاتې دي باید هغوی ته ورکړی شي. یعنی داسې تدریجي ډول سره، یعنی داسې په یو قدم کې په یو ځل سره زه فکر نه کوم چې دغه ټول مرستې ټولو خلکو ته ورسیږي، ځکه چې هغه د بېوزلو خلکو تعداد ډېر وي او مرسته امکانات یا هغه کم وي. نو ځکه اول قدم کې، یعنی اول ځل چې مرسته کیږي په اول قدم کې هغه یو تعداد خلکو ته ورکولی شي، او په دوم قدم کې چې کوم خلک محروم دي هغوی دې ورکړی شي. همداسې په تدریجي ډول سره باید دغه مرسته همداسې ټولو ته ورسیږي. نو متاسفانه دلته شکایتونه ډیر زیات دي، واقعا چې دغه شکایتونه پر ځای شکایتونه دي، ځکه چې د موسسه کې چې کوم خلک کار کوي هغوی خپل هغه افراد و خپل هغه کورنۍ هغوی نمونه لیکي، او کوم دغه حکومتي چارواکي بعضې هغوی هم خپل هغه افراد هغوی ته لومړیتوب ورکوي، او هغه کوم بېوصل او هغه اصل مستحقین چې دي هغوی همداسې محرومه پاتې وي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه وایم. زه د غزنی ولایت د اندړو د ولسوالۍ يم. دا کومې مرستې کیږي؟ دا مرستې ټولې مستحقو کسانو ته نه رسیږي. په کلي په جماعتو کې بدی وی جنجالونه را جوړ کړي دي، ټول دی وایستې خلکو ته ورکیږي. نو د ما خواهش ده چې دا مرستې یو مخ بل عموم بندي سي. ډېر سخت په ساتونه جنجالي کور په کور بدی را روانه کړي ده، را جوړه کړي، ټول دی وایستې خلکو ته ورکیږي، مستحق کسان پاتې دي. فقط وسلام دی، خدای په امان.
السلام علیکم، زه نظر محمد د کندهار ولایت پنجوای ولسوالۍ څخه مې دغه ساز سره دغه پیغام شریک کړی دی چې طالبان د خلکو حقوقو ته پام نه کوي، او خلک خپل پر سر ډبوي. د اعتدار نظام خلکو ته تکلیفات او مشکلات جوړوي. زموږ د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې دغه مشکلات دته د لوړپوړو چارواکو پورې ورسېږي، چې خلکو ته ازار او مشکلات جوړ نه کړي، او اوس پر چکپاینو باندې له خلکو څخه پیسې هم اخلي.
سلامونه لیکې هیلې د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته. بعد سلام، زموږ دا پیغام دی چې طالبان دولت مولت نشي جوړولی، هسې بس نن دا کار کوو نن دا کار کوو. وخت په تېرېدو ده خلک دولت کې لمړو شو، په لحاظ د خدای په لحاظ د قرآن دولت دسی که دولت دې جوړی باید اول د دې دا ټول سرونه کل کی. چې نظام جوړي فوجان خو وختم وخته نه پرېږدي، سرونه باید ټول د دې یو سر نه ماشین شي. نو بعد سلام، جدي اقدام کرنے کی جوڑے نو باید وقت نور ور نکل شي، زکه جی ډیر وخت تیر شو، یو نیم کال نن سبا پورا کیږي. دا سر رقم دولت ده، ولیاز د خدای دولت نه خلق مړ شو.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دې هله چې د مسؤلانو تر غوګونو ور رسیدلی وي. په دې پیغامونه کې تاسو واوریدل چې د هوا په سړېدو په یو شمیر ولایتونو کې د توکو بای لوړې شوې دي، خلک د کورونو د تودولو وس نه لري. پر دې سربیره بیا داسې کډوالې کورنۍ یا داسې بې ځای شوې کورنۍ هم شته چې په همدې سړه هوا کې تر خیمې لاندې ژوند کوي. هرات ولایت هم یو له همدغو سیمو څخه دی چې هلته شاوخوا 10,000 بې ځای شوې کورنۍ ژوند کوي، او ویل کیږي چې زیاته برخه یې تر خیمو لاندې اوسي. په هرات کې مو د بې ځای شوو یو استازی محمد نسیم وپوښته چې وایي په تیرو اتو میاشتو کې یوازې یو ځل مرسته ترلاسه کړې، او وایي چې کډوال دغلته له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. له ښاغلي محمد نسیم نه مې وپوښتل چې د کډوالو نور حال او احوال څنګه دی.
د ولایت د بادغست ولایت د غور د ولایت اکثریت خوشحالو په خاطر باندې راغلي چې مالدار و کوچي کسان و. دې و چې که دا خوشحالي چې خپل مالداري د لاسه څخه ورکړي، نو بالا دغسې که د پشاس څو در ولایت د یاره تر ولایت خپل مالداري د لاسه څخه ورکړي، اوبه باندې ورکه شوې، مباله اقتصادی مشکل پر سر باندې واخسته د هرات ولایت ته ځان ورسوي.
او دلته دغه کوم کسان چې په هرات کې ووسی د بې ځای شوی شمیر څومره ده؟
په دې ځای کې ډیر وده تقریبا د درېنیم زره کورو پر شاوخوا ده، د سعودي په جادو کې اوسېږي، او تقریبا د قازستان په دشت کې د څلور زره پانونه اوسېږي، او څلور زره پنځوس کوره په شارک سبز او ریګریشن کې اوسېږي.
یعنی مجموع کې همدا لس دوله زره کورنۍ کېږي، البته ممکن د تعداد شمیر شاید لسګونو زرو ته ورسیږي. کومې عمده ستونزې ګالي دغه بې ځایه شوي کسان؟
دغه کسان چې موږ په جریان کې یو، او دغه کسان اکثریت اقتصادي مشکل سره مخ دي، او د دې ژمي په رارسېدو سره داسې کسان راولېدل. پنځه کسان هغه ورځ ما سره وله ورلو، کوند کور څنګه کښېنستو، یو دوه ماشومان یې درلودل، همې خوشکیه په بازار کې رانیولې وو، وبه یې ور اچولې وو، میده کړې وو، بیا دا یو نیم کلن و دوه کلن ماشومانو ته په کالچو ورکول چې د داسې اندازې سره خلک مخ شي.
ښه، او دلته تاسو وایئ چې د ژمي پر رارسېدو دغه ستونزې زیاتې دي، اقتصادي ستونزې خو واضح خبره ده چې په افغانستان کې ستا او ټول افغانانو سره لاس او ګریوان دي. دغه د ژمي سړه هوا هم یو ستونزه ده. دغه بې ځایه شوي چې په هرات کې دي او شاوخوا دوله زره کورنۍ کې یا یوله زره کورنۍ، دغه د اوسېدو لپاره کورونه لري او کنه؟ ځینې ستا چې تر خیمو لاندې ژوند کوي.
انجینر صاحب دوه کاله مخکې د ریګریشن و د شارک قصص په سیمو کې د ان آر سي د دفتر د خوا څخه یو څه تیران او لرګي ورکول شو چې هغو ځان ته کوټې جوړې کړې دي، او پاتې سوله د قازستان د بس ماجر او د شهیدایي د جادو ماجر دوی مطلقه نه چاردیوالي ګټه جوړه کړې. یو لرګی پر ایښې دي، دا کم کارټونه چې په بازار کې خرڅېږي دغه یو ټاټه باندې کش کړی دي، بس رسۍ پسې تړلې دي که ژمی دي او کمنه دي، په دغه کې ژوند کوي، بېخي د سخت مشکلاتو سره مخ.
نو دلته خو بیلابیل موسسې هم په افغانستان کې دا مال په فعالیت بوختې دي، مرستې رسوي بې وزلو کسانو ته. دغه موسسې څومره درغلي تاسو پوښتنې کړې ده؟
د دې خلکو سره کومک نه دی شوی. دا پنځه ورځې کېږي چې زموږ الیزلې دغه روانې دي. والي صاحب ته ورغلي، د والي صاحب ځینې مو امر اخیستی دی، پر رئیس صاحب د مجرینو دغه لاسو ګریوان موږ ورته ویلي دي چې او درته ویلی د دې خلکو هم فکر د لوږې د مړه کړلو، تر اوسه پورې موږ ته مثبت جواب نه دی راکړی.
ښه، یعنی په تیرو اتو میاشتو کې فقط یو ځل مرسته درغلی، هغه هم یوه بوجۍ وړه څو کورنیو ته ورکول سوي، همداسې ده کنه؟
یوه بوجۍ وړه په سرعت سره درته ویلی سم چې ټوله عمارت په خبر دی، دغه مربوطه مؤسسه په خبره ده. په اتو کورو باندې موږ یوه بوجۍ وړه وشلې ده.
ښه، چې ممکن یو من هم نه وي رسېدلی. نو څه لامل دی چې ستاسو په ګډون دغه نور بې ځایه شوي کسان دومره ستونزې ګالي، ولې خپلو سیمو ته بیرته نه ستنېږي؟ مثلا د بادغیس کډوال د لاړ سي بادغیس ته، تاسو فاریاب ته لاړ سئ، ممکن ستونزې مو حل شي، هلته ځمکې ولري، او د غور بې ځایه شوی د لاړ سي بیرته غور ته.
ادارې مسؤل په نامه د انجینر صاحب اعظمي راغلی دی، درې میاشتې څلور میاشتې مخکې د هغو څخه دا غوښتنه کړې ده چې کوم کسان چې په دغه ولایتو کې چې ما ذکر کړی چې کورونه لري، ځمکې لري، هغه خراب شوي دي، د لاسه یې ورکړي دي، تاسو دغه کورنۍ واخلئ او دته یې کړي چې هغه وطن ته ولاړ شي. من بعده پر موږ ژمی را روان دی، متباکي کسان موږ دلته هغسې کسان لرو چې دای په ټول افغانستان کې ملک نه لري، یعنې کورچي کسان وو، ځای نه لري. دې خلکو ځینې موږ غوښتنه وکړه یا په ولایت کې دولتي څخه د انتخاب یې، یا په ولایت کې ورته انتخاب کوي، کوم ځای چې ستاسو خوښ دی دولتي، ځکه و دغه د زمينه خلکو ته انتخاب کوي، هغه ځای ته ور انتقال کوي، او هغه کسان چې د طلبه باريزي خپل وطن ته کډه کوي، د دې اكمالات کوي. د درې میاشتې مخکې موږ اصلاح ورکړې ده، د دغه تاریخ پر مسته د ادارې د خوا څخه مثبت جواب نه دی راکول شوی چې یا هو یا نه. راغلي دي، نظارت یې کړی، رجستر یې کړی دی، اما انتخاب.
او دغه کوچی خلک چې د کوچان دوی ولې مثلا نورو ولایتو ته نه ځي؟ دې لپاره چې ستونزو ته یې ښه رسېدګي وشي، او کنه فکر کوي چې همدا هرات ورته ښه ده، همدې لپاره انتخاب کړی ده؟
د څلور دېرش ولایتو چې د افغانستان د خلکو اکثریت چې اوس د فاریاب، د غور، د بادغیس ته ولایت ته ویرات راغلی دي، نو چې هغه ولایت ولاړ شي هلته هم ځای نه لري. اوله خو پنځه میزې درلودې، خپل ژوند یې کوی هلته، دا دوی د چا په څنګ کې واړي. اوس خو لا دلته راغلي دي، یو دوه کاله یا درې کاله کېږي پر یو ځای باندې ژوند کوي، چې هغه هم د سخت اقتصاد سره مخ دی. که پاریا ته ولاړ شي هم هغه هلته ځای نه لري، که بادغیس ته ولاړ شي هم ځای نه لري، که غور ته ولاړ شي هم هلته د اوسېدلو ځای نه لري. مجبور دی چې دا د ولایت د دروازې مخ ته
کا د پښا ولاړ. ښه، بس اوس دغه ستاسو غږ که مثلا نړیوالې موسسې اوري یا د موسسو مسؤولین اوري او یا هم د طالبانو چارواکي اوري، څه غواړي ترې؟ د کډوال په توګه یا د کډوالو یا د بېځای شوو د استازې په توګه له دوی نه څه غوښتنې لري؟
زما یوازنۍ په اوله مرحله کې د امارت اسلامي د مسؤولینو څخه، د وزیر صاحب د مهاجرینو څخه غوښتنه دا ده چې د هرات په ولایت پر رئیس صاحب د مهاجرین باندې د غږ وکړي چې ته د ټولو هرات په ولایت کې درې مشهور ساحه د بېځای شوو کسانو لري، او دې کسانو ته مایا رسیدګي نه کوي، نور ریاستونه رسیدګي نه کوي، ځکه چې هغه د ښاروالۍ او د اقتصاد د هغه مربوط دي، د زراعت مربوط دي. دغه درې ساحې چې د مهاجر په نامه باندې ستا په ولایت کې اوسېږي، رئیس صاحب ته د دغو په حالات ولې ځان نه خبره؟ ته د دغو ساحو ته ولې نه یې ورغلی؟ د دغو مشکلات ته ولې نه دي غوږ باسلی؟ زموږ ارزو دا ده چې ژر درجه دې آیت تعین سرا دي، چې زموږ د خلکو سره د نږدې وویني، زموږ مشکلاتونه دې وویني، زموږ ستونزې دې وویني، چې د هرات د ولایت په صده په نوي کې کومکونه کېږي، په ولسوالیو کې کومکونه کېږي، حتی د دې رئیس څوک وي، د دې سره څوک کومک وي، د دې دفتر څوک وي. امارت اسلامي څخه موږ دا غوښتنه ده چې د خلکو په حالاتو ځان خبر کړي، او د بشر دوستانه مؤسساتو څخه موږ دا هیله ده چې راشي د خلکو په حالاتو باندې ځان خبر کړي. دا غریبانان در بدره سخت ژمی باندې را روان دي، دغه اوس په دې کې هغه سي سخت توخی شروع دي چې هر کور ته ورسې د نړۍ لپاره مقام ته لاسه د کور نشو.
په هرات کې د بیځای شو یو استاد محمد نسیم و چې له ازادي رادیو سره غږید.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروگرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422111 2415. شمیره بیا وایم 00422112111 2415.